څلورو بجو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، دوری حمل 14 د اپریل 3 د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل د شهزاده سرای مرستیال وی په دغه سرای کې د نن سهار په 14 کې لښ تلر شل کسان ټپینسی وی چې د 5 روغتیایي وضعیت خراب دی. حجی دادګل ازادي رادیو ته ویل پیښه د لاسی بم 14 و او هدف یې په مارکیټ کې د ګډوډۍ ایجادول و. شهزاده سرای په افغانستان کې د صرافۍ تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي. بلخوا د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زادران وی چې په پیښه کې لس کسان ټپینسی وی. طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خونزاده په یو نوي فرمان کې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه. دا فرمان چې نن یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال اعلان سو، فکر راغلی چې که هر چا کوکنار کرلی وه سزا به ورکړل سي. تبدسل کده چې تازه ځینو اژانسونو له هلمند ولایت څخه راپور ورکړی چې په دې ولایت کې ډیرو کروندګرو خپل حاصلات راټول کړي دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه د دغه هیواد پارلمان رنګ یا منحل کړ. عمران خان نن په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي ملي اسمبله او څلور ایالتي پارلمانونه منحل کړي. هغه زیاته کړه چې د پارلمانونو تر رنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نویو ټاکنو لپاره به نیټه مشخصه سي چې د ده په وینا خلک وکولی سي د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. عمران خان دا وینا وروسته تر هغې وکړه چې د ملي اسمبلۍ مرستیال قاسم سوري عمران خان ته د بې باورۍ رای ورکولو طرحه رد کړه او ویې ویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. د اوکراین د کورونې چارو وزارت وایي نن سهار وختي د اوکراین پر بندیری ښار اودیسا هوایي بریدونه وسول. د دې وزارت یوه چارواکي ویلي چې د ښار په ځینو برخو کې د اور لګېدو راپورونه ورکول سوي او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافعي ځواک لخوا شنډ کړای سوي دي. او د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باور سوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوي مشر ډیوید آراخامیا پرون په یوه مرکه کې وویل چې شای ژر د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې خبرونې په جریان کې پر دغو مسایلو راپورونه اوریدلی سي. د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي
کبیل پر خدای نه کړ څوک بیا هم سرغړونه وکړي د هغو په وړاندې به قانوني چلند کیږي.
د طالبانو پر دې پریکړه د یو تحلیلګر نظر هم در سره شریکو.
دا به ډېر ستونزمن وي د طالبانو نه چې دوی شي کولی چې د هغو خلکو نه چې دوی همیشه هغوی نه غوښته زکات غوښتی اوس د دې هغوی په کاروبار او تجارت کې مداخله وکړي.
د هندوستان ولسمشر پر افغانستان خبرې کړي.
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هیوادونه طبعاً په دې هیواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندېښمن دي.
کابل کې 14 ځینې کسان ټپیان کړي. په بل راپور کې د طالبانو د رئیس الوزرا وینا ته کتنه کوي چې د څارونکو په باور د حکومتولۍ په اړه ډېر مهم مسایل پکې نه وو یاد سوي. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین پر وضعیت راپور خپرو. د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی شو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په پاکستان کې د مازیګر 4:04 دقیقې کې دونکې دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه دغه هیواد پارلمان رنګ یا منحل کړ. عمران خان نن په یو ټلویزیوني وینا کې ویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي ملي اسمبله او څلور ایالتي پارلمانونه منحل کړي. هغه زیاته کړه چې د پارلمانونو تر رنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نورو ټاکنو لپاره به نیټه مشخصه سي چې د ده په وینا خلک وکولی سي د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. عمران خان دا وینا وروسته تر هغې وکړه چې ملي اسمبلی مرستیال قاسم سوری چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی دی عمران خان ته د بې باورۍ رای ورکولو طرحه رد کړه او ویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. په پام کې و د پاکستان ملي اسمبلی نن عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکولو لپاره بحث وکړي او بیا د رای اخیستلو لپاره صندوقونه کښیږدي. مخالف ګوندونو په عین حال کې په اسمبلی کې احتجاج ته دوام ورکړی او ویلي دي چې دوی به پر دې مسله همدانن سترې محکمې ته مخه کړي. په همدې موضوع کې تمکیج زموږ همکار نوریاس نوری له پخواني سناتور او د سیاسي مسایلو له شنونکو افراسیاب خټک څخه د مرکې په کې پوښتنه کړې چې د پاکستان اوسنی وضعیت کومې خواته روان دی.
اصلا نن عمران خان هغه وخت چې دی پوه شو چې پارلمان کې د اکثریت تایید سره نشته نو د یو کودتا کولو کوشش وکړو او د پارلمان د رئیس په ذریعه چې هغه خپل حضور مې درلود هغه خپل معاون په وسیله نن هغه مسوبه یا پریکړه چې کوم دی عمران خان باندې د سلب اعتماد لپاره دایر شوی په پارلمان کې په مارچ په 28 نیټه هغه نن رات کړ. اول خدای چې دا حق نه لري چې دې راته خو اساسي قانون کې شامل خبره ده. د اساسي قانون خو نشي بدلولې رئیس پارلمان.
خټک صاحب د اساسي قانون وای د پنځمه ماده پر استناد باندې چې هغه پنځمه ماده کې ویل شوی دی چوک چې د پاکستان ګټو ته متحد نوی هغه استاد توب نشی کولای واقع اقدام شدی کوي دا هم د اساسي قانون خلاف دی.
دا به هیڅ پوچه خبره کوله زه خپل حقوق دانې ما او پارلمان غړي پاتې شوم او دا اساسي قانون په تعدیل کې مو یو سل دوه ماده د اساسي قانون پاکستان تعدیل کې برخه اخیستل. ارزاري چې دا چې د کوم خبره په زم ماده دی یده دا خو باید محکمه ته ولاړ شي او محکمه وایي چې او دا شخص یا دا منبع چې دا بیرونی منابع سره تړلی دی دا خو خپل په چوکۍ ناشته پیجو سره یو کې څنګه دا خبره کول شي. اصلن اغوی چونکی پارلیمان کې نن واضح توګه باندې اکثریت دی عمران خان خلاف او کړای میرل کې دی نو پوڅوستو سانیو کې د بایله لیوا د بایلات نه ځان بچکول لپاره دی ولګیدو چې موبین پوسیلا او د لپاره تاسو زړه کوم چې د اپوزیشن ګوندونه په ویدل چې دا شي قدم چتول شو اغه ولګیدو د پارلیمان د رئیس پرسر هم سلب اعتماد یو مصیبت نن سار وختي وړاندې کړ چې وړاندې کړ نو د رئیس پارلیمان سره د ورډ دی ځندولو اختیار شو د پاتې د دې اوسره محکمه ناشته ده. ما یقین لرم چې دا اقدام بو هغه ودري
دغه وضعیت چې رامسته کیږي رامسته شوی دی دا په ټوله کې د پاکستان په داخلي سیاسي اوزات اغیز لري او پر افغانستان به څه اغیز وشندي؟
ارزاري چې پاکستان کې سیاسي بحران خو ډیر وخت نه موجود دی. هغه د خپل عمران خان خو اردو انتخابي پروسه کې په سیاسي پروسه کې په مداخلت باندې عمران خان په چوکۍ کې نه ولاو او نواز شریف یې استقرار په بهرحال دا یو بحران موجود و. د انتخاباتو کې درغلې او ډېر لوی مازله یا لوی اتهام چې هغه موجود و هغه تحقیق چا نه دی کړی. نو دا خبرې خو وي او بیا د اردو دی کې نه ولاو او جنرالانو کې نه ولاو بیا د جنرالانو د په منځ کې اختلافات راغلو تیر کال په ځنې لوی ټاکنو باندې چې په اردو کې کېدی نو دا بحران نن تیز تر ورسېدو. نو دا بحران به نوي شکلونه اخلي خو محکمه به ما یقین دی چې پاکستان کې وړاندې د شوډي چې کله وخت یې اته رئیس جمهور خو چې اسمبلی منل کړی دی پارلمان منل کړی دی نو ستر محکمې کله کله فیصله کړی دی چې دا نه دی منل شوی هغه بیا یې شوی دی. نو دا اوس یې شي خو دا بل خبره تاسو کوم افغانستان باندې به دې اساس څنګه نغورځي چې د افغانستان باندې کې سیاست چې د ملکی حکومتونو په لاس کې نه دی تیر څلور وخت کالو کې یو ملکی حکومت افغانستان په خپل تصمیم نه دی نیولی. تصمیم جنرالان دي چې د جی ایچ کیو چې ورته وایي جنرال هډ کوارټر د اردو چې کوم فوج چې کوم کار
اغه پلاس کړه نو هغه
بو سیاست
په خپل
حال کې
ادامه افراسیاب خټکول ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خونزاده په یوه نوي فرمان کې په هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه.
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخونزاده په یو نوی فرمان کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کرنه منع کړه. په دغه فرمان کې چې نن یک شنبه په کابل کې د طالبانو حکومت په کورنیو چارو وزارت کې د وی خبري ناشتې په ترڅ کې لرسنۍ سره شریک سره پکې راغلي چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده او هیڅوک دې لدی ورسته په خپل ځمکو کې د دغه ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. په دې فرمان کې نه یوازې د کوکنارو کرنه بلکې په افغانستان کې د ټولو نشي توکو د کاروبار د مخنیوي هم ویل سوی دی. د دې فرمان په برخه کې راغلي په ټول هیواد کې د نشې موادو د ټولو ډولونو لکه شراب، هیروئین، شیشه، ټابلیټ کا، چارس او نور استعمال، انتقال، پیر او پلور، تجارت، واردات او صادرات او د نشې توکو د تولید کارخانه په جدي توګه منع دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور له فرمان نه د سرغړونکو په اړه وویل
فرمان تامل لازمی او ضروری ده. هیڅوک دا حق نه لري چې لدې فرمانه سرغړونه وکړي. کبیل پر خدای نه کړ څوک بیا هم سرغړونه وکړي دغه په وړاندې به قانوني چلن کیږي او هغه به د قانون منګلو ته سپارل کیږي. دغه په حق له شرعي او قانوني فیصله کیږي.
مخکې تر دې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و دوی له هغو کروندګرو سره نرم چلند یا گزاره کوي چې کوکناري کرلي. طالبانو د دې کار لامل د کروندګرو خراب اقتصادي وضعیت، بېوزلي او ترڅنګ د یوې بدیلې لارې نه درلودل په ګوته کړی و. د طالبانو مشر دا فرمان داسې مهال ورکړی چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو تازه ویډیوي راپور کې لیدل کیږي چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې بزګر د کوکنارو له کروندو حاصل ټولوي او د کوکنارو په یوه لویه کرونده کې لسګونه کارګر د شیرې د راټولولو په حال کې دي.
اوردل چې د طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې چې د دوی مشر هیبت الله اخندزاده ته منسوب بلل شوی په افغانستان کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ. د پانتون له استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، طالبان به څومره وکولی سي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي؟
ګرچې طالبان په دغه تیرو شل کلونو کې د کوکنار د کښت او تجارت نه اوشرا او زکات ټول کړی، زما ګمان به دا وي چې دا به ډېر ستونزمن وي د طالبان نه چې دوی وشي کولی چې د هغو خلکو نه چې دوی همیشه هغوی نه اوشرا زکات غوښتی اوس د هغوی په کاروبار او تجارت کې مداخله وکړي. یقیناً دا به ستونزمن وي، لیکن مشکل خبره دا ده چې دا اول به یا دا امر به څنګه پلی شي. په دغه برخه کې هم کیدای شي په راتلونکي کې طالبانو ته یا حکومت ته ستونزې موجود شي.
تر دې مخکې د طالبانو ویاند ویلي و چې دوی به په هیواد کې د کروندګرو اقتصادي ستونزو ته په پام سره د کوکنارو د کاروبار مخه ونه نیسي. دا زده نقید څرګندونې ویلي کېږي که کرل یا کاروبار حرام خو په هغه وخت کې هم حرام و.
مخکې خو طالبان دا خبره هم کولی چې که د کوکنار بدیل منګه بازګر ته برابر نکونو بیا کوکنار نه بندو، یعنی په دې واره چې دوی غوښتل چې د کوکنار کرکیلې ته اجازه ورکړي او په همدغه بنسټ باندې ډېر کروندګر په دغه وختونو کې دوی کوکنار کرلي دي او که دوی د دې دپاره بدیل ونه لري بیا نو دا کار به د دوی دپاره مشکلات پیدا کړي او کروندګر به ستونزو سره مخ کړي. زما باور داسې دی چې دغه دوګانه برخورد د دې مسئلې سره دا کېدای شي په راتلونکي کې یو مشکل پیدا کړي حکومت ته.
د پانتون استاد محمد اساق اتمر و چې د طالبانو د مشرتابه د ورستی فرمان په اړه سره خبري کولې. د طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې چې د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده ته منسوب بلل سوی په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي. د هندستان ولسمشر په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. دا هم په اړه تفصیل
ورستر بلی په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ اندېښنې مخ په زیاتې دودي. تازه د هند جمهور رئیس رامنات کووند د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغه خپل ترکمني سیال سردار بیردی محمدوف سره جوړې شوې خبري غونډې ته وویل
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هیوادونه تبن په دې هیواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندېښمن دي. د ورښتنی پراخ بنسټه حکومت جوړول، لترهګری او نشئی توکو سره د مبارزې، د ملګرو ملتونو رول، بیړنۍ او بشري مرستو رسول او د ښځو، ماشومانو او نورو قومونو او لږکیو د حقونو د تامین په ګډون په افغانستان کې د ګڼو مسایلو په اړه زموږ ترمنځ یو پراخه سیمه ییزه اجماع شته.
هند د افغانستان په چارو کې یو له مهمو هیوادونو شمیرل کیږي. هغه هیواد چې واکته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته هم افغانانو سره خپلې مرستې روانې ساتلي. هغه له پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی د پوځ لوی درستیزې ویلي افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډیر ښه نه دی خو باید پر وړاندې یې لزغم کار واخیستل شي. قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته پرون خپله وینا کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د دوام غوښتنه وکړه او ویې ویل که له افغانستان سره مرسته ونه شي نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي بلکې ترهګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي. طالبان د دې اندېښنو په اړه څه نه وایي خو وړاندې ویلي وو وضعیت یې تر کنټرول لاندې دی او حکومت یې هم ټول ګډونه دی. واکته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو راهیسې ونیمې میاشتې تېرېږي خو حکومت یې هېڅ هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی. هغه څه چې د اندېښنه زیږوي چې کیدای شي یو ځل بیا د دوی جوړه شوې اداره په یو ناکام دولت بدل شي. تیره اونۍ په چین کې د افغانستان په اړه درې اړخیزه غونډه وشوه چې یو مهم بحث ورځ تر بلې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د واټن د زیاتېدو موضوع وه. په دې غونډه کې د روسیې او چین ټینګار پر دې و چې افغانستان باید په هېڅ صورت له نړیوالې ټولنې څنډې ته پاتې نه شي ځکه دا هېواد د اوږدو کلونو لپاره په جګړو کې ښکېل و او له نړیوال اقتصادي پرمختګ وروسته پاتې شوی دی. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره طالبانو لا هم په هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې سره یې د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوندیتوب او له ترهګرۍ سره د پراخې مبارزې اړوند کړي دي.
د کابل په شهزاده سرای کې د وی چودنې په نتیجه کې شاوخوا شلو کسان ټپیان سوي دي. طالبان وایي چې د ټپیانو شمیر لس تنه دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د شهزاده سرای په نوم د صرافۍ د یو مارکیټ مسؤلان وایي په دې سرای کې یوې چودنې شل تنه ټپیان کړي دي. د دې سرای د صرافانو ټولنې مرستیال حاجي دادګل ازادي راډیو ته وویل چې دا چودنه د یو لاسي بم د غورځولو له امله شوې ده. حجی دادګل زیاتوی دا بم نن سار نږدې لس بجې د یاد سرای له دریم پورت څخه غورځول شوی دی. د نوموړي په خبره په ټپیانو کې ښځې هم شته او د پنځو تنو وضعیت ښه نه دی. حجی دادګل وایي د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ امنیتي مسؤلین سیمې ته ور رسیدلي وو او د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې. د دې پیښې یو شاهد حمید الله ابراهیم خیل ازادي راډیو ته وویل
هغه ساحه کې منګل ته ولاړو داخله مالته سره شاهزاده یو ناڅاپه بس یو غږ شو انفجار شو. فضل د خدای څوک مړه نه وو خو هغه د زخمیان ښه ډېر وو. بس زه فکر وکړم شلکا څه پنځش کسه زخمیانو صرافانو.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې د ټپیانو شمیر لس تنه ښودلی دی. په ټویټ کې کل شوی دا کار دی وغلو چې مو خید خلکو د پیسو غلا کول. شهزاده سرای په کابل کې د صرافۍ تر ټولو لوی بازار دی چې په ورځنی ډول سلګونه کسان ورته تګ راتګ کوي.
د ورکو اجزنه پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای سي د غرض اجمل ان به په څو شیبو کې درو پورونو په بل ټولګه کې تاسو ملتیا وکړي. د اوکرين پر وضعیت مو راپور درلود خو وخت ورته پاتې نسو. د سپورتي خبرونو تر اوریدو مخکې اورئ چې شنون کې وایي د طالبانو د رئیس الوزرا د پیغام محتوا اخلاقي موضوعات بشپړوي او د حکومت ولی اړوند هیڅ سم پکې نسته. د روجې د میاشتې په اړه د محمد اسد ناخون پیغام تیر شپه خبر سو. دا هم په ډیره تفصیل
دا د طالبانو د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د پیغام یو برخه ده چې د روژې د میاشتې د رارسیدو په مناسبت یې خپور کړی. دا پیغام اته دقیقې او شل ثانیې دی خو ټوله محتوا یې نصیحت رانغاړي او تر ټولو مهمه خبره یې بې وزلو سره مرسته ده.
موږ خو دا حالات لیدلي دي یا وینو. پروژې په میاشت کې په روژه مات باندې پر سترخانونو باندې مختلف پلنو خواړه پراته وي. مختلف پلنو میوې پرتې وي، شربتونه پراتې وي، نور خوراک شیان پراتې وي. نو ټولو ته مې دا خواست دی چې دا خپل د خوراکو څخه یو خوراک لس نوه شیان پراتې یوه نوه شی دي دا خپل و مشکل لره ورکړي.
د طالبانو د رئیس الوزرا په پیغام کې له پیل تر پایه پر همدې ټکي څو ځله ټینګار شوی خو نور هیڅ بله موضوع پکې نه ده یاده شوی. اوس شنون کې نیوکه کوي داسې مهال چې افغانستان له بل هر وخت زیات په سیاسي، اقتصادي او امنیتي لحاظ له سختو ننګونو سره مخ دی او د طالبانو رئیس الوزرا د حکومت د لومړي درجه مسؤول په توګه رسنیو سره خبرو ته هم نه حاضرېږي او تر خوا یې د وضعیت د څرنګوالي په اړه افغانانو ته هیڅ ډول معلومات هم نه ورکوي. د سیاسي مسایلو کارپو طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل د محمد حسن اخوند پیغام یوازې اخلاقي جنبه درلوده او د یو مسؤول او ځواب ویونکي حکومت هیڅ نخه پکې نه و.
اما حکومت خای باید است که
مگر حکومت باید یو بل مشر ولري څو په هغو موضوعاتو چې خلک یې هیله لري لازم توضیحات ورکړي. همدا ډول د افغانستان د پرمختګ لپاره هغه ګامونه چې باید پورته شي او د خلکو حقونه پکې خوندي شي.
پیشرفت افغانستان
د سیاسي مسایلو شنن کې شفیق همدرد بیا وایي په داسې فرصتونو کې سیاسي مشر حادثه کوي چې خلک خپل کړنلارو او تګلارو خبر کړي. خو لیدل کېږي چې په یوشتمه پیړۍ کې هم د افغانستان اوسنی واکمنان په ډیرو پخوانیو تګلارو مخته روان دي.
دا د حکومتونو او دولتونو مسولیتونه دي چې خلکو ته روزګار برابر کړي، د بیوزلو خلکو سره مرسته وکړي، د خوازواکۍ په لمنځوړلو کې او په نورو مشکلاتو کې د خلکو لاسنیوي وکړي، پلانونه، پروګرامونه او ستراتیژۍ دې ته جوړې کړي.
د طالبانو د حکومت وایندویانو د دیني وکو په خبرګون کې ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د یادونه ده چې له دې وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا په لومړي پیغام هم نیوکه شوې وي ځکه ډېره رسمي او ډیپلوماټیکه ژبه پکې نه و کارول شوې. په هرات ولایت کې د مویتای سیالي پایته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې دغه سیالي د رمضان کپ تر عنوان لاندې تیر ورځ وشوې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې د هرات او بادغیس ولایتونو له اتیا څخه زیاتو ورزشکارانو ګډون کړی و چې هرات د زیاتو مډالونو په ګټلو سره لومړی او بادغیس دویم مقام واخیسته. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. په بامیان ولایت کې د والیبال سیالي تیر ورځ نه وخته پایته ورسېدې. د والیبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په دې سیالیو کې چې د یوې ورځې لپاره وي څلورو لوبډلو بندې امیر، دویم بندې امیر، د کوهنه خارګوټي ځوانانو ټیم او د یکاولنګ ټیم ګډون کړی و. د فدراسیون د معلوماتو له مخې د سیالیو په پایله کې د بندې امیر دویم ټیم لومړی، د یکاولنګ ولسوالۍ ټیم دویم او د بندې امیر اول ټیم دریم مقامونه خپل کړل. د دې سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. او تیر ورځ د پاکستان او استرالیا ترمنځ د دریو ورځنیو سیالیو لړۍ درې ملوبه کوربه پاکستان په نهو وکټو وګټله چې ورسره د لوبلړۍ بریا هم په خپل نوم کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې د استرالیا دواړه پیلیز توپهونکي په صفر وسوځیدل، خو پاکستان ته یې د 211 منډو هدف وټاکه. پاکستان ټاکل شوی هدف د یوې وکټې په تاوان سره ترلاسه کړ او په نهو وکټو یې بریا خپله کړه. د سیالۍ او لړۍ غوره لوبغاړی بابر اعظم اعلان شو چې دو سلیزی وهلې وي.
پر روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. دا پروګرام دی برخه ته موزه اجمل ان هر کله کوم. یو فلم چې د یو افغان ماشوم د شل کلن ژوند په اړه دی په پرا کې د یوې نړۍ په نامه فستیوال کې جایزه وګټله. دا فلم لا یو ډایریکټر شعیب شریفی څخه زموږ همکار امید مرسبان د مرکی په پایل کې د دې فلم په اړه معلومات غوښتي دي.
امام ماشوم تو به ماه وطن د افغانستان شل کلنه کیسه دغه یې په اصطلاح په پښتو کې د شنو میسي چې اصلا نوم یې په انګلیزي ده، هم دغه د افغانستان شل کلن کیسه ده. دغه فلم د یو ماشوم چې هغه وخت ماشوم اوس نام خدا غټ سلی دی، د یو اوه کلن ماشوم نه پیلیږي چې همدغه اوه کلن ماشوم ژوند، کورنۍ، کلی او د دوی د وطن حالات او د ګرد افغانستان حالات تعقیب کړی دي شلو کلونو لپاره. پرته له کوم د فلم ډایرکټر د کوم مداخله نه، تاسو په ډېر طبیعي توګه وینئ چې د افغانستان حالات، د فلم کاراکټر چې میر حسین نومیږي او د کورنۍ د نوی کلی کومې خواته وړي، څه کیږي. هغه وخت کې هیڅوک هم نه پوهېده چې دا فلم ټیک په د اگست په 2022 کې به ختم سي چې طالبان به برتر ځي. نو تاسو خپل دنه پیږي چې نور څه حالات په دغه تیرو شلو کلونو کې چې راغلي دي. متاسفانه باید وایم له بعده مرغه ډیر تریخ حالات هم چې په تیرو شلو کلونو کې مونږ او تاسو ولیدل چې دغه فلم کې ښکاریږي او د طبیعي ژوند د یو ماشوم او دا یو انزور دی. یواز میر حسین نه ده، متاسفانه په افغانستان کې ډیره هغه ماشومان، متاسفانه دل لپاره وایم چې کلیو کې هغه پرمختګونه چې په ښارونو کې وسوي او څه خلک ژوند یې خسو، خو په کلیو کې دومره بدلون را نه غي.
یعنی تاسو شل کال میر سره کار کړی، فلم برداری وکړی میر سره
ولکه څنګه تقریبا د ما داسې خو تیرو شلو کلونو کې مې ډېر فلمونه جوړ کړي. دا یوازنی فلم ده چې ما د عمر نیمایي د دغه فلم په جوړېدو کې تیر شوي دي. رښتیا سخته وو، ولې چې موږ او تاسو خبرې اعلان چې یو چیرې ځو چې یو کوچنی رپورټ هم جوړوو. خلک چې غواړي چې ورسره مرکه وکړي، نو کې غواړي چې پوسه چې نیت د څه ده، دا مرکه څه کوي، ما ته یې ګټه څه، ما کلي ته یې ګټه څه، وطن ته به ګټه څه، کله درسره خبرې کوي، کله نه کوي. ځینې ویل چې وروره دا خبریال نه ده، د ده کمره چې ده د افغانستان زیرمې ګرد سره شي، هلته کمره لري، د خیچ چیرې سپین زر ده، چیرې به دغه ګله برده بله ورځ دا به نه ټول شیان به وړي. بیا ما ویل چې وروره اولنی کوښښ ما دا و چې د کلي کې ما په نیت د خلک پوسه چې زه هم لکه دوی غونډې د مغه هیواد یو کس یم چې غواړم چې خیر مې ورسیږي او نور نیت نه لرم. فلم جوړونکي فلم جوړول زیار او زحمت لري، خو باید اول تاسو خپل نیت خلک پوه کړئ چې څوک یې او څه کوي.
او تاسو سره یو بل چا د فل ګرافسکي په نوم هم په دې فلم کې زیار استلای، او کار کړی تاسو سره. فیل څوک دی؟
فیل گرابسکی د دغه فلم یو له دوه ډایرکټرانو نه دی چې یو زیم یو فیل گرابسکی دی. دغه فلم اصلا په 2002 کې یو کال د میر ژوند تعقیب سو او یو کلن د میر د ژوند یو کلن انزور فلم جوړ سو او وته اروپا کې ډیر خو زلیده. بیا چې دا خو زلیده بیا هغه وخت کې بیا زم فیل سره معرفي سلم بیا فیل سره ګارډن میر شل کلونو لپاره تعقیب کړو. په لاس کلنې کوم بل فلم وستل چې د میر لاس کلنې ژوند اوس دغه دی اوس شل کلنې وته
ډیر کلنې کې انتظار
ولا خلک وای چې تاسو کلنې پوری بده تاسو تعقیب وای خو زه وایم چې ورا سخت ده.
دا یو افغان ماشوم پر ژوند د جوړ شوی فلم له یو ډایرکټر شعیب شریفي سره مو د ساده رادیو مرکه واورېده. دغه فلم د ایوی نړۍ په نوم فستیوال کې چې په پراګ کې جوړ شوی وو جایزه وګټله.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
د افغاني موسیقي غږ دلته په پرتګال کې په یو محفل کې انګازي کوي. موسیقي غږون کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ شاګردان دي. هغه انسټیټیوټ چې نور نشته. د دې ځوانو موسیقي غږونکو څخه یو شمیر یې اوس د کوربه هیواد د موسیقي صنعت ته لار پرانستي. احمد سلیم سرمست د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکی وایي
په دې ځای کې د دې ډلې د ادغام پروسه په آرامۍ مختزي. زده کوونکي په مکتب کې شامل شوي دي او د موسیقي خوانځي ته ځي. موسیقي تولیدوي او د موسیقي او آرکستر له بیلابیلو ډلو سره یو ځای شوي دي. ورو ورو د موسیقي له لارې پر خپل ټولنه اغیز کوي. دلته هلته کنسرتونه ورکوي. په پام کې لرو چې ډیر زر یو ښه او لوی کنسرت د خپل ټولو زده کوونکو په ګډون جوړ کړو او همدارنګه پرتګالی ځوانان هم راوبولو چې موږ سره یو ځای شي څو یو ځای ټولنې ته خپلې موسیقي وړاندې
کړي. وستنړی یو مشهور موسیقي غږونکی د دوی لیدو ته راغلی. دا چینایي ټبر امریکایي موسیقي غږونکی چې په پاریس کې زیږیدل له هغه کسانو څخه دی چې د افغانستان د موسیقي له ملي انسټیټیوټ سره مرسته وکړه څو د طالبانو تر واک لاندې له افغانستان څخه وتښتي. دا دی موسیقي غږونکي نوم یو یو ماده.
دوی خپل ژوند د هغه څه په خاطر چې باور یې پرې درلود له خطر سره مخامخ کړ او تاسو دلته په لیسبون ښار کې خپل زړونه پرانیستل. خپل آرامي او ثبات مو په خاطر کې واچول او هر ممکنه هڅه مو وکړه څو یو بشر دوستانه چاره تر سره کړی.
خو دننه په افغانستان کې طالبانو موسیقي ناروا بللې. په څو مواردو کې د موسیقي الی ماتې کړي او موسیقي غږونکو سره یې لس په کبي ډک چلن کړي. د طالبانو ویاندویانو بیا د رسنیو په وړاندې یو څه نرم دریس خوتلې. له هنرمندانو سره د تاوتریخوالي خبره رد کړي خو ویلې دي سپارښتنه کوي چې سندرغاړي دي نورو کارونو ته مخه کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې په 2010 کال کې رامنځته شو وست طالبانو په یو مرکز بدل شوی. خو د دې انسټیټیوټ د کوونکو ل خپل کورنۍ سره پرتګال ته کډه شوې دي او وس غواړي ورته انسټیټیوټ دلته رامنځته کړي. په پام کې ده چې دا انسټیټیوټ به د لیسبون ښار کې د افغانانو د یو لوی فرهنګي مرکز په چوکاټ کې رامنځته شي. وسم ستاسو د پیغامونو نو بتر ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغله.
خلمن د ولایت باغران د ولسوالۍ څخه شر زمان استاد خبره کوم. زموږ د باغران د ولسوالۍ چې د غرونو په مابین کې یو ماسره ولسوالۍ ده په یو کندې په سیمه مربوط او د خلمن د ولایت هغه خيري ولسوالۍ ده چې پر دابل طرفه نه د ولایت پر طرفه نه د مساکله ولسوالۍ ده. د دغه باغران د ولسوالۍ څخه تر مساکله تر ولسوالۍ پورې 90 سل کیلومتر لار ده. مګر یو لسات 12 سات د مټر مزل دی چې لار مټي رګچا ده او ډیره خراب ده. نو کم کارمندان کوم مسولین چې په دغه کار سره تړاو لري دا دې موږ ته پاملرنه وکړي زموږ د دغه لارو او زموږ د باغران په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې اگر سره شتون نه لري. یو وای فای بګر د ولسوالۍ کې پروت چې مریض راته پیدا سي 2 ساعته ما 3 ساعته ما د سرحداتو سره غرنی منطقه د مزل کې تر دغه ولسوالۍ پر چې د خپل مریض چې هغه خواته انتقال کړي یا کندهار ته یا کوټ ته یا یرات بیا د خپل مریض معلومات لپاره د اړیکو د ټینګولو لپاره د اړیکو د نیولو لپاره 2 ساعته مر پر مچرګاټ باندې مزل کوي چې خپل مریض سره معلومات نسی. او بل موږ په ولسوالۍ کې معلم نستا موږ کشران مدیر دي او ولسوالۍ مو جوړه ده او ولسوالۍ د مکتب ته مو کشران راځي او کچنیان خو بیا په ګرد ولسوالۍ کې یو د نه